د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سوازه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم په دې خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر ریپورټونه او شننې لرو او د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو ته دوی اونځي خبرونې د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسني اثر کې هم وړاندې کوو خو تر دې هر څه وړاندې بعد دې سات خبرونه له ګلایا زواو
تلی وشه لومړی د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا اسمبلی له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې له چین سره د اقتصادي راهداري معاهده تفصيلات خبره کړي د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په اسلام آباد کې د ایشیا ازله هیوادونو کانفرنس کې به ګډون وکړي او عراق د ترکیې لخوا موصل خار سره نږدې د فوجیانو پر ځای کولو اقدام غندلې دي اوس د خبرونو تفصيل د خیبر پختونخوا اسمبلی پرون د یو متفقه قرارداد له لارې وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې چې د پاکستان او چین ترمنځ د شوي اقتصادي راهداري تړون او د مغربي لارې نقشې په ډاګه کړي د قرارداد په صوبایي اسمبلی کې واکمن تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونو په ګډه وړاندې کړو په قرارداد کې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې چې په مغربي لارې کې شاملې ټولې پروژې دې سرته ورسول شي او په دې اړه کره معلومات ورکړل شي د صوبایي اسمبلی غړو له غونډې وروسته له مشال علي سره په خبرو کې ویل چې د وفاقي حکومت موقف مبهم دی که څه هم وفاقي حکومت په وار وار د دې خبرې پخلی کړي چې مغربي لارې لپاره یې پیسې خود دي خو د خیبر پختونخوا حکومت او ملتپاله ګوندونه دریز لري چې په دې پروژه کې ټوله ګټه پنجاب ته رسول کیږي او وړې صوبې له پامه غورځول شوې دي د قبایلی سیمې پخوانی پارلمان غړي حمید الله جان په مشرۍ کې او یا کاسیز جرګې پرون په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر خورشید شاه سره ملاقات کړي په دې ملاقات کې جرګې خورشید شاه ته وویل چې د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت په اړه له قبایلي ولس نه پوښتنه وشي د قبایلیت د ژغورنې تحریک مشر حمید الله جان نن مشال رډیو ته ویل
زمونږ یو څو ایم این اے ګان دي هغوی چې کوم بل پیش کړی دی اسمبلی کې د هغې خلاف دا تحریک دی هغوی پاټا په پاټا کې دم کول غواړي حالانکه مونږ او اکثریت قبایل د دې شي خلاف دي هغوی د پاټا یو بل تشخص غوښتل غواړي پرونی ملاقات د هغې تسلسل و
دا په داسې حال کې ده چې د فاټا سیاسي اتحاد او د پارلمان ځینې غړو په دې رستو کې په قومي اسمبلی کې قانوني مسوده جمع کړې وه چې پکې د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت کې د بدلون غوښتنه کړې وه نن په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو په دریم پړاو کې خلک رایه چوي د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه د پنجاب په 200 او د سند په شپږو ضلعو کې د پولینګ یا د ووټ اچولو بهیر له سهار 9 بجو څخه پیل شوی چې تر ماښام 15 بجو پورې به دوام ولري د سند په کراچۍ ښار کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي په دغه ښار کې د امنیت لپاره د 2000 نه زیات پولیس والا او 2000 نه زیات د رینجر ځواک ځای پر ځای کړل شوي دي د افغانستان د سولې عالی شورا یو پلاوی خی روانونی په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې ګډون وکړي په دغه کانفرنس کې به پر مهمو سیمه ییزو مسلو خبرې کیږي د سولې د عالی شورا غړي حبیب الله فوزی پرون مشال رډیو ته ویل په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت استازیتوب وشي چې د حکومت پلاوی او د سولې عالی شورا غړي به پکې ګډون وکړي ولسمشر محمد اشرف غنی تر اوسه په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د خپل ګډون خبر نه دی تایید کړی خو پرون یې په سویډن کې خبرېرانو ته ویل چې کابل ته تر رسیدو وروسته به پریکړه وکړي دغه دوه ورځنی کانفرنس د دسمبر په 8 په اسلام آباد کې پیلېږي افغانستان او سویډن پرون د هغو افغانانو د بیرته ستنولو په اړه د خبرو د پیل موافقه وکړه چې د پناه غوښتلو اسناد یې رد کړل شوي دي د سویډن حکومت تیره اونۍ اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو په وړاندې خپل قوانین سختوي او هغو ټولو خلکو ته به چې په هیواد کې د پناه غوښتنه کوي د دایمي اوسېدو اسناد نه ورکوي د سویډن وزیر اعظم ویل چې روان کال کې لږ تر لږه 40,000 افغانان چې زیات شمیر یې د ځوانانو دي په غیر قانوني لارو هغه هیواد ته ورغلي دي نوموړي همدارز له افغانستان سره په راتلونکو 10 کلونو کې د 1 ارب ډالرو مرستو اعلان هم وکړو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په سټاکهوم کې د سویډن د حکومت له بشري مرستو نه مننه وکړه د امریکا فوج وای په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو په خوشی کولو کې امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده د امریکا فوج پرون ویل چې په نوزاد کې د ملي اردو او پولیسو سلوي غړي د ځانګړو او ځواکونو په عملیاتو کې خوشی شوي دي خو وروسته د امریکا د فوج د مرکزي قومندانې ویاند ویل چې دا کسان د افغان ځواکونو په خپلواکو عملیاتو کې خوشی شوي دي نوموړي ویل چې امریکایي ځواکونو یوازې استخباراتي معلومات ورسره شریک کړي وو او د عملیاتو څارنه یې کوله تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اوري. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی د ترکیې د هغه اقدام غندنه کړې چې د هیواد په شمال کې موصل خار سره نږدې یې فوزیان پر ځای کړي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې د جنگ لپاره د عراقي ځواکونو روزنه وکړي. عراق له ترکیې غوښتنه کړې چې په سمدستي ډول د خپل ځواکونو له دغه ځای وباسي. د عراق وزیر اعظم نن په یو بیان کې ویل چې د هیواد په شمالي صوبه نینوا کې د ترکیې لخوا د فوزیانو او ټینکونو ننوتل د عراق له خودمختارۍ نه سرغړونه ده. د رویټرز خبری اجانس تر مخه د عراق د بارنو چار وزارت د ترکیې شاخو یو نیم سل فوزیان او 15 ټینکونه ننوتل دراندازي ګرځولې ده او له دغه هیواد سره په ګډه د فوزي عملیاتو خبره رد کړې. د ترکیې سرچینو ویل چې 13 ورځ موصل خار ته نږدې د ترکیې فوزیانو د معمول مشکونه کول چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د عراقي ځواکونو روزنه وکړي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې موصل خار تیر کال 2014 په جولای میاشت کې نیولی وو. بلخو امریکایي چارواکي وایي چې د ترکیې پر دې اقدام خبر دی. او په امریکا کې قانون نافذ کوونکي ادارې چارواکو ویلي چې د کالیفورنیا وروستۍ ډلهییزه وژنه د یو ترهګرۍ برید په توګه څیړي. د تیرې چهارشنبې په ورځ په کالیفورنیا کې د ولسي خدماتو په دفتر کې 14 کسان وژل شوي ول او 1 ژوبل وو. امریکایي چارواکي وایي چې په ډلهییزه وژنو کې دواړه مشکوکو حمله کوونکو په ټولنیزې ویبپاڼې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د بیعت ژمنه کړې وه. د امریکا د فدرالي پولیسو یا FBI مشر جیمز کومی پرون ویل د حملې په اړه د ترهګرۍ فعالیتونو لپاره ځانګړې څېړنې کیږي خو داسې اسناد نشته چې په ترهګرو ډلو یا سازمانونو کې د دواړو مشکوکو حمله کوونکو غړیتوب ثابت شي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو اورېده چې ګلایاس وړاندې کول. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په یو خوله د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې نقشه دی ولسته په ډاګه کړي.
هر څه د ترانسپیرنسي او ښکار د ګریشي او دغې لپاره په کار داري چې دا نقشه چې دي دا د عوام ته وښیل شي.
نن د پاکستان، پنجاب او د سند کراچي ډیویژن په شپږو ضلعو کې د بلتیاتي ټا انتخاباتو د دریم پړاو لپاره د رای اچونې لړۍ روانه ده. د سیاسي چارو یو شنونکی د کراچي په اړه وایي افغان چارواکي وایي چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د سختو زخمونو له کبله مړ شوی دی.
ملا اختر منصور د کوټې د کچلاق په سیمه کې ژور شوی و او ورته د ټپي کېدو نه کوټې شپه کوم شپخانه تر انتقال شوی دا وګړه په شپخانه کې څا ورکړی دا.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د هغه مړینه به د سولې پر خبرو منفي اغیز وکړي. د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو اورئ. د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د پاکستان د مرکزی حکومت او وړو صوبو ترمنځ راپورت شوی اختلافات اوس د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته هم رسیدلی دي. د جمعې په ورځ اسمبلی په یو متفقه قرارداد له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې د راهداري جوړ شوی نقشې دي ولس ته په ډاګه کړل سي. د خیبر پښتونخوا، سند او بلوچستان ګوندونو تور لګولی چې د مسلم لیگ نون حکومت د راهداري په اړه معلومات پټوي او د دوی ټوله ګټه پنجاب صوبې ته رسول غواړي خو مرکزی حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي دي. تفصیل له پېښور غلام غاو سره کوي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې تیر مازیګر واکمن او مخالف ګوندونو د یو مشترکه قرارداد د لارې له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري نقشه او د چین سره د لړ کې شوی لوزنامه دي ولسته ښکاره کړی شي او د اقتصادي راهداري منصوبه دي سره د ټولو جزئیاتو په مغربي لارې سرته ورسول شي. دغه قرارداد د اسمبلی په غونډه کې د لیبر او قدرتي زیرمو صوبایي وزیر انیس ازیب طاهر خیلی سپدا ډول وړاندې کړو.
issued by the planning commission and the allocation of funds
د بده مرغه د پلاننګ کمیشن نقشې وفاقي بجټ او د کوریډور بجټ ښایي چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه د 28 مئی په متفقه فیصلې هیڅ عمل نه دی شوی. په دې وجه د اسمبلی وختنه کوي چې د شپږو تیهونو د موټروې په مغربي لاره دي سمدستي کار پیل کړی شي او په مغربي لاره کې دي د کوریډور ټول جزئیات شامل کړی شي او د کوریډور د لارې نقشه دی ولسته په ډاګه کړی شي او د چین سره د لړکی شوی لوزنامه دی هم ولسته ښکارا کړی شي. او د اپوزیشن ډلې مشر مولانا لطف الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د منصوبه بندۍ د وفاقي وزیر احسن اقبال سره د اسمبلی د ټولو ګوندونو مشرانو د پاکستان چین اقتصادي رهداري په اړه ملاقات هم کړی و، خو د وزیر اعظم میا نواز شریف د جمنې سره سم د مغربي لارې په اړه هغوی په دغه ملاقات کې نه و مطمئن کړی شوی. اپوزیشن لیډر مولانا لطف الرحمن وایي دوی په مغربي لاره یو سړک یا موټروي نه غواړي، بلکې د کوریډور ټول جزئیات دی په مغربي لاره عملی کړي شي.
د حسن اقبال صاحب د منیسټر د هغه موږ ته بریفینګ را کړی ده او دا خبرې داسې څه مبهم او شکوک شبهات پیدا کول. اکنامیک کوریډور یو روټ نه ده، یو روډ نه ده، بلکې هغه سره نور تړلي سیزونه دي. ریلوے لائن ده، هغه سره اپټک فایبر ده، هغه سره ٹرانسمیشن لائن ده، بجلی، هغه سره گیس لائن ده، هغه سره انڈسٹریل پارک دی. که هغه ټول سیزونه موجود وی نو دا بیا راهداری به شمار کیږي، او که نه نو بیا خو سه روډ ده، روډ خو په ټول پاکستان کې مختلف روډونه دي.
او په حکمران ائتلاف کې شامل د قومي وطن غون سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر سکندر خان شیرپا وایي
په دې کې اوس خچا د راپاسی لګی دي چې مغربي روټ چې دی هغه رستو کړی کیږي او مشرقي روټ چې کم دی هغه لا پوکیت ور کړی کیږي. موږ ویو چې به هر سره ترانسپیرنت شي او ښکار وکړي شي او دغه لپاره په کارداري شي دا نقشې چې دي د عوامو ته اوښلی شي.
او د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې هغه د چین سفیر ته هم د دې منصوبې په لړ کې خط استولی دی او د پښتونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو مرکزي مشرانو ته یې هم خطونه استولی دي چې د اسمبلی د دې قرارداد وروستو د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې په مرکزي حکومت د فشار اچولو لپاره په ګډه د راتلونکي تګلاره جوړ کړي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
نن د پاکستان پنجاب او د سند صوبې د کراچۍ په ډویژن کې په شپږ ضلعو کې د بلدیتي انتخاباتو د دریم پړاو لپاره د رای اچونې لړۍ دوام لري. تر اوسه د هیڅ ډول ناوړې پېښې رپورټ نه دی ورکړل شوی. په دې اړه مو په کراچۍ کې له خپل خبریال محمد عمران معلومات غوښتي دي.
نن په کراچۍ کې په شپږو ضلعو کې دغه ټاکنې روانې دي. تر اوسه پورې داسې څه خاص څه مخې ته نه دي راغلي، څه معلومات مخې ته نه دي راغلي او په پوره امنه توګه باندې دغه د ټاکنو لړۍ روانه ده. راځه چې تاسو د پښتنو سیمو خبره وکړل، نو عموما پښتانه که موږ وګورو دلته څلوېښت لکه پنځوس لکه شاوخوا دومره خلک پښتانه دلته آباد دي او دې د کراچۍ د سیاست یو لویه برخه هم ده. له بده مرغه داسې دا ځل داسې ښکاري چې هغه شان په نظر نه راځي لکه څنګه چې په تېرو وختونو کې موږ کتلي وو، خو بیا هم
یعنی ستاسو مقصد دا دی چې د خلکو د رایې اچولو هغه انداز نه دی لکه پخوا چې وو، که نه تاسو بل مقصد دی؟
مقصد مې دا و چې کوم پښتانه به په سیاست کې به برخه اخیستل
ودرېدل،
به د چیرمین لپاره وایس چیرمین لپاره هغه شان په نظر نه راځي لکه څنګه چې په تېرو وختونو کې وو. او د هغې په شا باندې هم هغه وجې دي چې کوم موږ ګورو د کراچۍ چې کوم حالات دي، بیا خصوصا پښتون مېشته سیمې چې څومره وځپلې شوې او بیا د هغه ځای که موږ پښتون مېشته سیمو ته لاړ شو، نو هغوی دا ګڼي چې یو مایوسۍ طرف ته دي چې موږ ته څه فایده نه راکړي سیاسي چې کوم خلک دي یا سیاسي چې کوم مشران دي. نو همدغه وجه ده چې هغه خلک د مایوسۍ ښکار شوي دي او دومره په ګرموسۍ سره بیا هم په هغې کې برخه نه اخلي. خو د دې مقصد هر جز دانه دی چې په کراچۍ کې نن کومې ټاکنې روان دي، په هغې کې د پښتنو څه کردار نشته یا د پښتنو څه ونډه په کې نشته. دی پښتانه بیا هم ولاړ دي، په هر آزاد پینل ډېر زیات دي او چې کوم قوم پرست ګوندونه او هغه د هغې کوم کردار دی یا د هغې کوم برخه ده نو هغه ډېره کمه په نظر راځي په دې ټاکنو کې.
په کراچی کې د مشال ریډیو خبریال محمد عمران د ژغ د خرابۍ لکبله بخښنه غواړو ته ټلیفون څه ستونزه وه دا چې په اوسنیو ټاکنو کې کوم ګوندونه په زور او کوم په کمزوري حالت کې دي په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ په کراچی کې لمیشت خبریال او څېړونکو علی ارکم سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پښتلې چې د متحده قومي مومنټ په اړه معلومات وړاندې کړې.
ایم پی ایم خپل چې کوم ټریډیشنل سپورټ بیس دی هغه ته لکه مې دلته کړی دی ځان هغو لکه څنګه چې به نور کړه په کراچی کې سټریټجي وو چې ثابت کراچی نه تقریبا هر یو سیم کوشش کوو د خپل کینډیډیټ دراوستو هغه زیات فوکس ساتلی دی په خپل پاور چې کوم دا هغه سپورټ بیس دی کوم چې هغه ته لکه 100% شور دی هغه بالته ګټي زیات کینډیډیټ چې دا غیر دا کړی په نور دی کې نه خاص کمپین چلول لري نه دا کړی دی او که ته نور دي چې ځینې دي هم چې کوم دی دا هغه لږ ډیر ووټ دی کله ګټلو چانس نشته نه الته کې لکه نور الاینس دې انډیپندنتلی سپورټ کړی دي لکه مطلب پارټي اونرشپ پر نور کې خلک سپورټ کړی دي
شاه اوس دې کې یعنی تاسو وایئ چې ایم کیو ایم په خوا په زور کې و اوس هم زیات د کومې اسمبلی غړي دي او همیشه حکومت د دوی اوس دې ځان محدود کړی دي خپل لوګي علاقو ته د فوجي اپریشن لوي جزاخه او پیپلز پارټي یا تحریک انصاف د دوی څه حالت ته پوزیشن یې سړي
د پیپلز پارټي صورتحال داسې دی پیپلز پارټي خو د دې جماعت ته شداغه اغه ووټ په هر حلقه کې او په هر کمیونټي کې بسنه څه شکل کې موجود دی نه خو چې دلته کې چې دا مجموعي صورتحال پاتې شهر پینځو اتو کال نشي پیپلز پارټي صوبایي حکومت پاتې شهر کراچي یو قسم بالکل ابندنمنت صورتحال دی بل خطا بلدیاتي ادارې د وګو او د بیسک یوټیلیټي صورتحال ډېر خراب دی پیپلز پارټي ووټ په خپل ځای موجود دی ډېر دین نه کې ډېر څه دی ولیدي او لګیا دي اکثر ادای کړل چې الاینس دې رکړی دي لکه جماعت اسلامي سره جماعت اسلام سره د ټول سره الاینس دی جماعت اسلامي او پی ڈی آی دا کړل چې کوم اربن خار د جراحت علاقې دي کو د لکه دا سنټرل چې کوم ډیسټریکټ دی یا چې کوم د ڈی ایچ او مجلس دا د علاقې دي نه هلته کې هغه آل ټو آل د ایم کیو او د جماعت اسلامي مکمل الاینس دی او په دې علاقو کې چې کوم دی نه دلته کې اکثر یو بل ته خلاف هم ولاړ دي او یو بل سره چې کوم دی نه بعض ځایونه کې یو بل سره مقابله هم ده چې بل
شي شاوز دې ترازو چې پښتنو تاسو په 2014 کې انتخابات لیتلی او عام انتخابات او سم ګوري پښتانه په هغه جوش او خروش سره په دې انتخاباتو کې ساخي د تیر انتخابات په مقابله کې کنه
نو مسله چې دا ده چې دلته کې ایم پی چونکه مسلسل پر ریسیوینګ ان مندا غا دهشتګردي حمله طالبانو د حمله مملي ذات شي دي خلق دغه شو نه غو تنظیم دیس ارګنایز دی نه غو پراپرلی نه انتخابي تیاری کړی دا دغه چې د کینډیډیټ سي دی هم لکه وس دین اندازو لکه چې زما په یو سی کې په واډ کې ان پی کې نریټ هو لگا ما دا پته خو ما په جندو هم ول چې هغه جس خاص مو هم نه جلد خپل پرایوټ سکول له ورګه غونډه کې ینګ الګ دی د 20 22 کال الګ دی نه نو دلته کې ان پی صورتحال خدا دی بیا پاتې شي ان پی د کمزوري صورتحال بینیفیټ زی جنیت اسلام تا ولیکې به جنیت اسلام چې کوم کینډیډیټ سي اغه که د مذهبي حلقو هم دی او آزاد هم دی خو زیات څنګه ته وایي چې اکثر پښتانه دي
سوال دا دی چې آیا اوس خل دوی ځخه هغه د باو یا فشار کم سوی دی دوی ته به د کمپاین موقع وکنه اوس هم دوی تر د باو لاندې دي یا د دوی تنظیم کمزور
دی مسله دا چې بیسیک ارګنایزیشن انفراستراکچر دومره ډیمیج شوی دی کنه
یعنی تنظیمي ساخت چې کم دی جوړښت یې هغه کمزورې دی اوس
هغه ډیر کمزورې شه ولې چې لاندې ښکته اده پورې لګیدل دغه خلکو دا غي دا چې په کم وخت کې دا دلته کې قدیم انتخابات ټول چې کم دی د محلي او د برادری په بنیاد باندې الاینس په بنیاد دی کنه هغه ډیر ځکه کمپین واډي ډیر په خلکو باندې ګرځیدل واډي کنه دلته کې دا هو هغه دومره ماسکې دي چې یو آسان مثال درکوم چې دلته یو کم کونسلر کینډیډیټ ته هغه په اړه کې د شکی بیګا جماعت اسلامي والا مهم چلولې ده چې هغه د سردار شو اغه جز د زردار شین نه غوسم په خپل پولینګ سټیشن کې ولاړل چې هغه زغه ولاړی مدا چا پروپاګاندا کړی دا په دې شکر کې دغه 30 40 سوتونه خراب شي ولې چې ان پی هغه برایرات د موبیلایزیشن را دغه ځکه نشته چې اکثر خلک چې ګم دی هغه زما زیات په فرنٹ باندې راتلل ولایتي نشان ځان له مصیبت کتل ولا خبره ده په پښتنو علاقو کې نن سباګا نه
په کراچی کې مشت د سیاسي چارو شنونکو علي ارکم او چیز مجد همکار عبدالحی کاکړ پښتون ته ځوابونه ویل د افغان لوسمشر لومړی مرستيال ویاند ادا کوي چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور د سخت ټپونو له کبله مړ شوی دی. سلطان فیزی د ایدا د جمعې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې کړی ده. نتایج سوی ریپورټونه وایي چې ملا اختر منصور له کوټې سره نږدې په کوچلاغ سیمه کې هغه وخت یو ملګری په ډزو وشته کله چې د دوی په یو ګډه ناسته کې جګړه وسوه. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد دا اداوی ردوي او وایي چې ملا منصور روغ جوړ دی او د دوی د افغانستان په داخل کې دی. تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې.
افغان چارواکو نن د وسلوالو طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور چې له څو میاشتو راهیسې د دې ډلې د مشرۍ د مقام پر سر د خپلو سیالانو له مخالفت سره مخامخ و مړینه تایید کړه. د ولسمشر د لومړي مرستیال ویاند سلطان فیزی چې لومړی ځل یې د ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر ورکړی و نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې نوموړی د سختو ټپونو له کبله مړ شوی دی. فیزی په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي خو مخکې آزادۍ راډیو ته ویلي و چې ملا اختر محمد منصور د کوټې د ښار په 25 کیلومترۍ کې د کوچلاغ په سیمه کې ټپي شوی و. د اختر منصور د ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د خپل مشر د مړینې یا پرده د وسلوالې حملې راپورونه بې بنسټه بللي. د جرمني خبري اژانس د مجاهد له قوله زیاتوي چې وایي موږ غواړو د خپلو کسانو په وسیله له هغه سره تماس ونیسو او د هغه غږ د رسنیو له لارې خپور کړو څو د حکومتي چارواکو اوازې غلطې ثابتې شي. ملا اختر محمد منصور د ملا محمد عمر له مرموزې مړینې وروسته ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ خو دا کار یې د مخالفینو له سخت غبرګون سره مخامخ شو. د ده له مخالفینو یوه ملا محمد رسول وروسته د طالبانو خپله ډله جوړه کړه او ځان یې د هغې مشر وباله. له دې وروسته د دې دوو ډلو ترمنځ خونړۍ نښتې پیل شوې او د دواړو خواوو ګڼ شمېر پلویان جنګیالي پکې ووژل شول. په هلمند کې د ملي پولیسو د زون قومندان چې په دې ولایت کې له وسلوالو مخالفینو سره د جګړو مشري کوي د ملا اختر محمد منصور د مړینې اوازې دقیقې بولي. پاسوال عصمت الله دولتزی له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات څرګند کړل.
ملا اختر منصور د کوټې د کوچلاغ په سیمه کې په یو میټینګ جریان د خپل ذاتل بیني اختلافات او عمل ژور پښوی وو او ورته د ترکیې دونه کوټې شپه کوم شپخانه تر انتقال شوی دا بیا په شپخانه کې سا ورکړی دا وس مړ دی ژوند نه ده.
د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډیرای پلویان په هلمند ولایت کې ډیر دي. پاسوال دولت ځای وایي د طالبانو د مشر مړینه باندې د ډلې جګړې قابلیت ته سخت ضربه ورکړي.
ډیر سر اغیز به ولري د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ډیر مثبت اثر لري او طالبانو د لپاره او متوسوالو مخالفینو ته ډیر ستر تاوان دی او پر دوی باندې ډیر بد اغیز کوي. د دوی جنگی تاوان او جنگی ماشین پټه به دري.
له طالبانو د جلا شوی ډلې مشر ملا محمد رسول په دې وروستیو کې له اختر محمد منصور سره خپل مخالفت په ډاګه اعلان کړی وو او په تیرو څو اونیو کې د دې دوو ډلو ترمنځ په زابل ولایت کې د خونړیو جګړو راپورونه هم ورکړل شول. په راپورونو کې ویل کېدل چې په دې جګړو کې د ملا رسول د ډلې طالبانو ته سخت تلفات هم اوښتي وو چې د طالبانو د نامتو قومندان ملا دادالله ورور منصور دادالله هم په دې ډله کې وو. که څه هم د دادالله مړینه تر اوسه خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې خو د هغه د ټپي کېدو د خبر له خپرېدو وروسته بیا د هغه پته ونه لګېده. پر ملا اختر محمد منصور برید کرښتیا وي هم ویل کېږي چې د طالبانو د جلا شوې ډلې لخوا تنظیم شوې انتقامی حمله وه.
احمد تکلو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د ملا اختر محمد منصور مړینه به له طالبانو سره د سولې مذاکراتو ته ضرر ورسوي. د ځینو رپورټونو پر اساس ملا اختر محمد منصور د کوټې ښار په 25 کیلومتره کې د کوچلاغ په سیمه کې د طالبانو په یو خپل منځي نشته کې زخمي شوی او بیا مړ شوی دی. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی حبیب الله فوزی د ملا اختر محمد منصور د مړینې د خبر د صحت په اړه شک څرګندوي او وایي چې په دې اړه لاڅنې شو ویل کېدای ځکه معلومات ضد او نقیز دي.
معلومات کافی در دست نیست، لحاظ یک موضوع است. موضوع دوم نیست اگر چنین
حادثه در شاغلی فوزی پوینا کچیری د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر حقیقت ولري له طالبانو سره د سولې لپاره پر ممکنو مذاکرو وای منفی اغیز وي. کچیری دا خبر رښتیا وینو د طالبانو روند او د سولې پروسې ته ښه خبر نه دی ځکه هر څومره چې طالبان سره یو لاس او متحد وي د هغوی پریکړه د سولې په ارتباط ګټوره ده او هر څومره چې شیندلې وي د سولې پر بهیر منفي اغیز کوي. حبیب الله فوزی هله څرګنده کړ چې طالبانو ته د وضعیت حساسیت څرګند شوی وي او افغان حکومت سره د سولې په مذاکرو کې به همکاري وکړي. د وویل چې د افغانستان حکومت او د سولې عالی شورا د سولې د بهیر د پرمخ بیولو لپاره د هیڅ موقع ځای کول نه غواړي او په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې هم د ګډون پر امکان خبرې وکړي.
اگر در کنفرانس شرکت صورت بگیره به طور واضح در مسئله صلح افغانستان کوشش میکنه که
په دې کنفرانس کې د برخه اخیستو په صورت کې به افغانستان هڅه کوي چې د سولې په ارتباط پرمختګونه وشي. په دې کنفرانس کې به د حکومت استازي وي، خو ممکنه ده چې د سولې د عالي شورا پلاوی هم ورشي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې په دوبي کې د ملا محمد عمر د مړینې تر خبر وروسته په ټپه ودرېدې. په دې پسې ملا اختر محمد منصور ځان د طالبانو نوی مشر اعلان کړ چې د رپورټونو په حواله دا کار یې د یو شمېر مخالفینو له سخت غبرګون سره مخ شو. د افغانستان ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي مسول سلطان فیضی پرون پر ټویټر د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر تایید کړ، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د طالب مشر ملا اختر محمد منصور د مرګ یا ټپي کېدو په اړه اوازې تودې سوې دي. د افغان حکومت ځینو سرچینو د نوموړي د وژل کېدو خبر کړي، خو د طالبانو سرچینو بیا د اوازې رد کړي دي. ویل کېږي چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو په ترڅ کې وژل سوی او یا هم سخت ټپي سوی دی. کچیر د ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبره رښتیا وي، پر طالبانو به څه اغیز وي؟ په دې اړه زموږ همکار اجمل اند مرکه لري.
وروستیو کې د طالبانو په منځ کې د مشرتابه په سر اختلافونه د څو سره حتی ورسېدل چې پاکستان هم په تکلیف دی او د پاکستان منظور د دین هغه څه نه دی چې زموږ دی. د پاکستان کې د طالبانو انشا په داسې وخت کې زیاتېږي او د مشرتابه په سر لاندې زیاتېږي چې پاکستان باید یو خاص په توګه طالبان د واحد درای وړاندې کړي. د افغانستان د سټیج نه بیا بیا په نړیوالو کنفرانسونو کې دا غږ پورته شو چې موږ د طالبانو سره د واحد ادرس سره خبرې کوو، خو چې طالبان په واحد ادرس کړی دي. اما اساسا اوس چې موږ ته ګورو طالبان اوس چې واحد ادرس ملا عمر در مرګ نه وروسته نه لري. طالبان وګوري پښتو دې پر یو هڅه وکړه دا قانوني شبکې و برخه ته دې پورې وتاړل چې د مرستيالې کو نورې برخه او د سره دې یو با نفوذ او مختبر مشر په توګه را مخته. اما دوی وروسته ولیدل چې طالبان په ډلو ته پلو باندې وویشل شول او نورو برخو کې دغه دنام سیاده توازن په خرابېدو. دا چې تصور کېږي چې اوس پاکستان کوشش کوي یو درېمه مشرتابه یا رهبري طالبان کې رامنځته کړي. د اختر منصور چې تر کومه اندازه دقیق دی دا بیل مسله ده که موږ دقیقونه ویلی شو چې دا یو شل شوی دی یا څه دی، مګر دغه اختلافونه نه خو سترګې نه شي پټېدای چې هغه تر حد رسېدلي دي چې سربرګي دي.
د تاسو د خبرونو داسې انتباه اخیستل کېږي چې تاسو فکر کوئ هر څه چې دي که ملا اختر محمد منصور وژل شوی، ټپي شوی او که روغ دی، خو بالاخره دغه ټولې اوازې او دا ټولې هڅې د طالبانو د یو واحد مشرتابه د رامنځته کولو لپاره دي؟
دقیقا د همدې لپاره کېږي. تاسو وګورئ په اوس پاکستان په یو داسې حالت کې دی چې طالبان د واحد ادرس په توګه د حکومت تشخص ورکړي. سیاسي چاپېریال هم تغییر کړی دی. د پاکستان حکومت هڅه کوي چې طالبان عملا ثابت شي. بلې موضوع ته اړخ یې تاسو وګورئ، په افغانستان کې وروستۍ سختې جګړې او په کندوز کې کومه بریدونه چې وشول، دا هغه فشارونه وو چې تر څو دوی د جنګ په صحنه کې دا ثابته کړي چې اوس هم د طالب د نوم لپاره واحد هغه باندې جګړه کولی شي کومه طرفه کې دوی ورکول کېږي یا
په روانو اختلافاتو کې چې د طالبانو ترمنځ دي او تاسو دا موویل چې ځینې استخباراتي کړۍ د دوی د یو کولو هڅه کوي، د افغان حکومت دریسه دی؟ آیا افغان حکومت دې ته خوشحاله ده چې طالبان په ویشل کېدو سره کمزوري شي او که نه دوی غواړي چې یوه واحده ډله واوسي؟
دې وختو کې د افغانستان د دولت لپاره تر ټولو ښه خبر هم دا ده چې طالبان د واحد ادرس په توګه وپېژني او شخصا طالبان وپېژني. پاکستان یوازې د فشار ځواک شي تر څو طالبان چې د دوی په ملکي اوسي کې هغه خبرې ته آماده کړي. اما کله چې مسله دا ده چې لکه اوس ولسمشر غني وایي چې دا د افغانستان د حکومت د پاکستان ترمنځ معامله ده د طالبانو په سر، په دې حالاتو کې بیا د مذاکراتو مسله یا د طالبانو پر سر د طالبانو سره خبرې دومره بې تاثیره دي چې څومره تاسو فکر کولی شئ. نو بنام پاکستان باید اول دا ثابته کړي چې هغه طالبان چې دوی خبرو اترو ته کېدوي د ټولو طالبان استوب کولی.
د سیاسي چارو چنونکي عباسین بریالو چې زموږ د همکار اجملان د پښتنو ته ځوابونه ویل، تاسو مشال ریډیو ته غوږیست.
دا مشال تر څنګه سه دا سهر لنهو دا ما خام ترش پگو
مشال ریډیو ته غوښیاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سوی ده. ګولیاز در سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د دې سات د خبرونو لنډیز واورو.
د خیبر پختونخوا اسمبلی پرون د یو متفقه قرارداد لاري وفاقي حکومت نه غوښتنه کړ چې د پاکستان او چین ترمنځ د شبي اقتصادي راهداري تړون او د مغربي لاري نقشې په ډاګه کړي. دا قرارداد په صوبایي اسمبلی کې واکمن تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونو په ګډه وړاندې کړو. په قرارداد کې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې چې په مغربي لاري کې شاملې ټولې پروژې دې سرته ورسول شي. د قبایلي سیمې پخوانی پارلمان غړي احمد الله جان په مشرۍ کې اویا کسیزه جرګې پرون په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر خورشید شاه سره ملاقات کړې. په دې ملاقات کې جرګې خورشید شاه ته وویل چې د قبایلي سیمو د عیني حیثیت په اړه له قبایلي ولسنه پوښتنه وشي. نن په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیتي انتخاباتو په دریم پړاو کې خلک رایه چوي. د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه د پنجاب په 1200 او د سند په شپږو ضلعو کې د پولینګ عمل روان دی. د افغانستان د سولې عالی شورا یو پلاوی خی روانونی په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې ګډون وکړي. په دغه کانفرنس کې به پر مهمو سیمه ییزو مسلو خبرې کیږي. د سولې عالی شورا غړي حبیب الله فوزی پرون مشال اړتیا ویل په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت استازیتوب وشي. افغانستان او سویډن پرون د هغو افغانانو د بیرته ستنولو په اړه د خبرو د پیل موافقه وکړه چې د پناه غوښتلو اسناد یې رد کړل شوي دي. د سویډن حکومت یې رونه اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو په وړاندې خپل قوانین سختوي. د امریکا فوزوی په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو په خوشی کولو کې امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده. د عراق وزیر اعظم حیدر علیبادی د ترکیې د هغه اقدام غندنه کړې چې د هیواد په شمال کې موصل ښار سره نږدې فوزیان پر ځای کړي دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې د جنگ لپاره د عراقي ځواکونو روزنه وکړي. عراق له ترکیې غوښتنه کړې چې په سمدستي ډول د خپل ځواکونه له دغه ځای وباسي. او په امریکا کې قانون نافذ کوونکي ادارې چارواکو ویلي چې د کالیفورنیا روستۍ ډله ییزه وژنه د یو ترهګرۍ برید په توګه څیړي.
د خبرونو لنډیز مله مشال ریډیو اورېده چې ګولایاز وړاندې کاو. او سم تاسو ته د مشال ریډیو دوه اونیز خبرونه وړاندې کوو. لمړی به د نړۍ رنگونه خبرونه واوري چې ګولایاز کوربه دی. ورپسې به د احمد شاه اعظمي جوړ کړی خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې واوري.
د مشال اړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیاز سلامونه ومنه. هله لارم چې روغ جوړ او آباد بای. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د ترکیه په لویدیس کې په یو کلی کې د شهابی کانو ورېدو وروسته دغه کلی اوسیدونکي شتمن شوي دي. خبر نومې د ترکی خبری ویب پاڼې تر مخه د ترکی په بنګول صوبې په ساری سیسک کې اوسیدونکو هغه شهابی کانی راغون کړي ول چې ویل کېږي د سپتمبر په میاشت کې راپریوتی وو. د کلی اوسیدونکو دغه کانی په 3.5 لک ډالرو خرڅ کړي دي. د رپورټونو تر مخه د یو ګرام شهابی کانی بیا $60 ده. په دې کلی کې 3.5 زره خلک اوسیږي او په دې کې دیرش کلن حسن بلدیک تر ټولو خوش قسمته وو. هغه 2.5 کیلو شهابی کانی موندلې وو. حسن دغه کانی په 1,00,000 امریکایي ډالرو خرڅ کړی دی. په انټرنیټ د خرص او خصو مشهور کمپنی امازون مشر جیف بیزوس ویلي چې نیو شپرد نومي خلای جاز په دویم ځل کامیاب الوت کړی دی. دغه خلای جاز ټیکساس نه لیګل شوی وو او په دې کې څوک هم موجود نو. په راتلونکي کلونو کې به دغه جاز مسافر خلا ته لیږي. امازون کمپنی په یو بیان کې ویلي چې د نیو شپرد کیپسول او راکټ یونټ په خوندي توګه ځمکې ته رسیدلې دی. په اپریل میاشت کې دغه خلای جاز خپل لومړی الوت کړی وو خو د دغه جاز هایډرولیک سیستم ناکامه شوی وو. نیو شپرد خلای جاز 100 کیلومتره په بلندۍ کې د شپږو انسانانو د وړلو توان لري. په دې وروستیو تجربو کې خلای جاز د 100 کیلومتره بلندۍ نه زیات الوت کړی وو. په مراکش کې په راتلونکي میاشت کې یو داسې کارخانه پرانستل کیږي چې د شمسي توانایي په مرسته به پوره یو ښار ته د شپې پر وخت بجلی ورکوي. د مراکش اورزازیت کې جوړ کړل شوی ترمل پلانټ د المر استرګې نه بعد د مالګي ویلیدو کار کوي او دغه حرارت به د جمع کولو وروسته په ماخام کې یو ټربان چلوي. په لومړي پړاو کې به د تیارې درې ګینټې وروسته توانای جوړیږي او په آخري پړاو کې به په یو ورځ کې د شلو ګینټو لپاره بجلی جوړوي. دا د مراکش 2000 کال د توانای پیدا کولو پروژه ده. دا په نړۍ کې موجود د سولر یا شمسی توانای لوی کارخانو کې یو ده. په دغه ځای کې دومره آئینی یا سولر پینلز لګول شوي چې د پلازمینې رباط هومره رغبه لري. دا کارخانه د سعودي عرب یو کمپنی جوړه کړې ده او د دې مشر وای چې دا د 15 فوټبال میدانونو هومره رغبه ده او د دې منصوبې لاندې به تر 10,00,000 خلکو پورې بجلی ورکول کیږي. په چین کې د نړۍ تر ټولو لوی ریډیایي دوربین د جوړېدو حتمی پړاو ته رسیدلی دی. د دې دوربین قطر 1500 میټره دی. د دغه ریډیایي دوربینو په مرسته به په کائنات کې موجود اجسامو ریډیو سیګنل ترلاسه کیږي او پر دې به تحقیق کولی شي. د فلکیاتو مشاهدې لپاره د دې دوربین حیثیت ډیر زیات مهم دی او داسې ویل کیږي چې هر کال به نوې موندنې هم رامنځته کیږي. د ساینسي ماهرینو لخوا دغه دوربین ته فاسټ نوم ورکړل شوی دی. دا دوربین د چین په ګویوزو کې جوړ کړل شوی دی او وزن یې 10,000 کیلوګرام دی. دا دوربین به د 2018 کال په سپتمبر میاشت کې کار شروع کوي. چینی انجینرانو او کارپوهانو د 5 کاله مودې کې دغه دوربین جوړ کړی دی. د چاینا ډیلی ورځپاڼې تر مخه دغه دوربین د ټول کائنات نه سیګنل ترلاسه کولو توان لري. د فلکیاتو نړیوال کارپوهان وایي چې د دې دوربین په مرسته به په کائنات کې د لرو پرتو ځایونو او د ستورو موندنه یقیني شي. په یو نوي رپورت کې راغلی چې هغه ماشومان چې موبایل آلات کاروي د هغوی ټکنالوژي صلاحیت متاثره کیږي. د استرالیا یوې تعلیمي ادارې ویلي دي چې له 2011 کال وروسته د آی ټي درس ترلاسه کوونکي زده کوونکي په لویه کچه زوال په لور روان دي. د رپورټ تر مخه د کار په ځای کې ټکنالوژي صلاحیت په نسبت ماشومان په ټابلیټس او سمارټ فونز کې د مختلف نوعیت مهارت ترلاسه کوي. په رپورټ کې ویل شوی چې د زده کوونکو په کارکردګۍ کې زوال د پریشانۍ وړ خبره ده او په دې اړه زیاته توجه پکار ده. په رپورټ کې خبرداري ورکړل شوی چې دا خیال بیخي غلط دی چې کوم ماشومان ټابلیټس یا نور آلات استعمالوي هغه زیات قابل وي. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
Pramita Mario.
¿Y qué o qué? ¿Y
qué es qué?
¿Y qué es qué?
په نړیوال باکس افیس کې په دې ونه کې هم د جیمز بانډ سیریز نوې فلم سپیکټر په لومړي نمبر دی. د فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.4 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دویم نمبر د هندي سینما فلم پریم رتن دن پایو دی. د فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دریم نمبر فلم دی پریست دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 25 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس افیس کې دی هنګر گیمز کینګ جی پارت 2 په لومړي نمبر دی. فلم سپیکټر په دویم او په دریم نمبر فلم دی پینټس مووی دی. بلخو د هند په باکس افیس کې د مشهور اداکار سلمان خان فلم پریم رتن دن پایو په دی ونه کې هم په لومړي نمبر دی. دی فلم تر اوسه پورې په هند کې د 195 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افیس کې په دریم نمبر فلم ګډی کی ګان او په دریم نمبر فلم مې او چارلز دی. د هالیوډ سینما مشهور کریکټر کیپټن امریکا دریم فلم کیپټن امریکا سیول وار لومړی ټریلر خپور شوی دی. د کیپټن امریکا لومړی فلم په 2011 او دویم فلم په 2014 کال کې جوړ شوی و. په فلم کیپټن امریکا سیول وار کې مشهور اداکارانو کریس ایونز، رابرټ ډاونی جونیئر او سکارلټ جانسن هم کار کړی دی. دا فلم به د 2014 کال د مئی په 6 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
You used to wear newspapers in your shoes.
You're a wanted man.
I don't do that anymore.
Well, the people who think you did are coming right now. And they're not planning on taking you alive.
You know what's about to happen. Do you really want to punch your way out of this?
What do we do?
We fight. Sorry, Tommy. You know I wouldn't do this if I had any other choice. But he's my friend. So was I.
د هالی ووډ مشهور اداکارانو مارګن فریمن، مارک رافلو او مایکل کین نوې فلم ناو یو سی می دی سیکنډ اکټ به د راتلونکي کال د جون په میاشت کې نمایښ ته پاره وړاندې کیږي. دا فلم د ناو یو سی می دویمه برخه ده چې د سینما مینوالو ډېر زیات خوښ کړی وو او په باکس آفس کې ډېر زیات کاروبار هم کړی وو.
People see the horseman as noble Robin Hood, but I believe their first act was just the setup for an even bigger reveal.
It's great to be back.
So nice to see you all again.
If you think you've seen it all, take another look.
Happy to be working with you. Oh. Ta-da!
د هندی سینما مشهور اداکارانو دیپیکا پاتیګون، پریانکا چوپړه او رنویر سنگھ نوې فلم باجیراو مستانی دویم ټریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر سنجی لیلا بلسانی جوړ کړی دی. دا فلم په 1970 کې د هند مراټه پښوا یعنی د وزیر اعظم باجیراو او د هغې دویمې ښځې مستانی په جون جوړ شوی دی. د باجیراو په اړه په هند کې مشهور ده چې ټول یو سلویغ جنګونو کې برخه اخیستې وه او په یو جنګ کې یې هم ماتې نه وه خوړلې. فلم باجیراو مستانی به د دسمبر په 13 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
جو طوفانی دریا سے بغاوت کر جائے وہ عشق، بھرے دربار میں جو دنیا سے لڑ جائے وہ عشق، جو محبوب کو دیکھے سو خدا کو بھول جائے وہ عشق۔
اس گستاخی کے لیے تمہیں سزا بھی مل سکتی۔
کس کی تلوار پر سر رکھوں یہ بتا دو مجھے، عشق کرنا اگر خطا ہے تو سزا دو مجھے۔
آپ ہم سے ہماری زندگی مانگ لیتے، ہم آپ کو خوشی خوشی دے دیتے، پر آپ نے تو ہم سے ہمارا غرور چھین لیا۔
باجیراؤ نے مستانی سے محبت کی ہے، عیاشی نہیں۔ ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں مستانی،
اور ایک ساتھ رکتے بھی ہیں۔
د هندی سینما وتلی ایکټر شاروخ خان فلم دلوالے لومړی ټریلر مو په دې خبرونه کې اوریدلې وو. دا فلم مشهور ډایریکټر روہت شیٹی جوړ کړی دی چې د دې نوبلاندی بلاک باسټر فلم چنائی ایکسپریس جوړ کړی وو. په فلم کې مشهور اداکاری کاجول هم کار کړی دی. دواړه اداکاران 15 کال وروسته په یو فلم کې کار کوي. فلم دلوالے کې ورن دیوان او کریتی سینن هم کار کړی دی. په فلم کې شاروخ خان او ورن ورونوی. دا یو ایکشن او رومانوی فلم دی. فلم دلوالے بعد دسمبر 13 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا فلم دلوالے نوې سندره ګیر وخت پر شبې ده. راځي چې دا لږ شان واورو۔
دھوپ سے نکل کے چھاؤں سے پھسل کے ہم ملے جہاں پر لمحہ تھم گیا۔
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې بل ویلا مسپارم.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مدرسې په اوسني عصر د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې په سنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. یو خاطر که په پاکستان کې پر ځینو مدرسو د سخت دریزی او تشدد خورولو تور پوری کیږي، نو بلخوا په دې هیواد کې د مذهبي فرقواریت یا ډلبندۍ یوه سرچینه همدغه مدرسې ګڼل کیږي. په پاکستان کې د مدارسو 15 تنظیمونه دي چې له هر یو سره د مسلک یا فرقې پر اساس په سلګونه او آن په زرګونه مدرسې رجسټرډ دي. مدرسې په سنیا سر کې نننې خبرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې په پاکستان کې په مذهبي فرقواریت کې مدرسې تر کومه حده لاس لري. په پاکستان کې دا وخت د 15000 شاوخوا مدرسې دي چې د 15 بیلابیلو تنظیمونو سره رجسټر دي. د بیا اندازې سره سم هم دومره شمیر مدرسې نوري هم شته چې بیل اندراج فعالیت کوي. د 15 تنظیمونو تر څارنې لاندې مدرسې د بیلابیلو مستکونو پر اساس فعالیت کوي چې په لوی سر کې په سنی او شیعه کې ویشل شوي او بیا وروسته په سنی کې سره تقسیم شوي دي. د متحده عرب اماراتو په مذهبي چارو وزارت کې مشاور مفتي ذاکر الله ذاکری څه دا ډول تشریح کوي؟
وفاق المدارس الشيعه دي يو وفاق المدارس العربيه دي او يو وفاق المدارس السلفيه دي او يو چې د رابطه ټول المدارس او بل تنظیم المدارس دي د کوم سنی نصابونو د اثر خلو کې تقریبا یو ډیر حد پورې نږدې دي لکه دیوبندی، بریلوی او د جماعت اسلامي مکتبه فکر خلک چې داغه نصاب سره یو اندازه قریب دي. پاتې شو شیعه نو داغه خو ظاهره خبره د خپل مستقل نصاب دي د فقه جعفری په حساب باندې او وفاق المدارس السلفيه نو دوی زیات تاثر چي د وهابي فکر یا د محمد ابن سعود او د محمد ابن عبد الوهاب چې کوم مذهبي معاهده وا د هغه نه دوی متاثر دي او د سعودي جامعات کې چې کوم درسونه ویل کیږي یا د هغوی په مدارسو کې نو په هغه باندې داخله زور ورکوي.
د مفتي زاکری په خبره په سنی تنظیمونو کې وفاق المدارس العربیه د دیوبندی فکر، تنظیم المدارس د بریلوی فکر، رابطه المدارس د ابو العلا مودودی یا جماعت اسلامي فکر او وفاق المدارس السلفیه بیا د سعودي فکر تر اغیز لاندې کار کوي چې په مزاج کې د نورو په پرتلا سخت دریزی زیاته ده.
وهابي مکتب فکر چې دا کوم د دې ټول تاثر او زیات یعنی اغیزه قرباني د سعودي د فکر ده. سعودي کې چې کوم فکر راځي د تسکولونو مقصدونو او خونځیو کې نو دا هغه فکر نه متاثر دي او د دې خلکو په مزاج کې شدت زیات دی. نو د دې وجنه اکثره چې کوم تحریکونه د جنگ و جدل او د وهلو ټکولو په دنیا کې پیدا شوي دي نو اکثره د دې سره اړه لري.
په پاکستان کې هم یو شمېر مدرسې داسې دي چې د سخت دریزی او متشدد فکر خورولو تور پر پوري کیږي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو چارو کارپوه هاشم بابر وای دلته په مدرسو کې د یو خاص فرقې او تشدد درس ورکول کیږي چې په نتیجه کې یې شرخوشي او استوال پیدا کیږي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي. مونږ چې د کوم مدرسو نه طالب علمان او باسو صرف مذهبي تعلیم او هم خصوصا یو خصوصي فرقې تعلیم مونږ ورکو او بیا د شدت پسندۍ تعلیم ولا ورکو دا خو مونږ یو داسې فوج جوړ کړی دی او چې نن سبا چې کوم دی مونږ ته تکلیف دی د طالبانو په شکل کې دغه فوج لګیا یو مونږ وینو د شدت پسند په شکل کې دا وینو د القاعده د سول دا وینو.
په پاکستان کې کڅه هم مدرسې له دین کار کوي چې خپل زده کوونکو ته د جنگ روزنه ورکوي او هغوی جهاد ته تیاروي. خو یو شمیر مدرسې بیا دا وایي چې دوی د کتاب تر حده د جهاد فضایل ورته بیانوي او په زده کوونکو کې شوق پیدا کوي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو او سیاسي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پاکستانی مدرسې خپل زده کوونکو ته د مذهب یو ځانګړی تشریح ورکوي چې په نتیجه کې یې د زده کوونکو په ذهن کې د نورو فرقو په ضد فکر زیږي.
جہاد نہیں بھی سکھاتے تو اپنا فرقہ وارانہ
کچہرے مدرسے جہاد نہ ورخی ہم خوخپل فرقائی تشدد ضرور ورخی دوی ته ټولنه مزاج بدلوی دوی په هغه توګه د مذهب درس نه ورکوي چې یو وخت په اسلامی تاریخ کې په دینی مدرسو کې ورخودل کې دی چې تحقیق او روزنه بکیده دوی یوازې د جب په سر شیان ورز کوي او د مذهب یو ځانګړي تشریح ورته کوي چې لکبل د زده کوونکو نظر د نورو ادیانو یا فرقو په اړه د تشدد بڑا خپلوي
لرا پورن سرسم په 2014 کال کې د پاکستان د قبایلی سیمه خیبر ایجنسی په باړه کې د منګل باغ په مشری لشکری اسلام وسلوالي ډلې ځای خلکو ته ویلی و چې هر کورنۍ باید خپل یو زوی د دوی په ځانګړ مدرسو کې داخل کړي یا کدا سینې سکولای نو 400,000 روپۍ دی د جرمانه په تو ګور سره جمع کړي. پر دې ډلې دا تور و چې کېدای شي د ماشومان په وسلوالو فعالیتونو یا ځانمرګو بردنو کې وکاروي. په لاهور کې لیکوال او څېړونکي ډاکټر مبارک حیدر وایي چې د مدرسو لخوا پیدا سوی فرقواریت یا ډلبندي ورو ورو په نورو وړو ډلو ټپلو کې ویشل کیږي چې اخر یو د بل په ضد ودرېږي.
انتهایی فرقواریت پیدا کیه انہوںنے اس میں دوسرا ان کا کوئی میتھڈ ہو نہیں سکتا.
مدرسو ډیر زیات فرقواریت پیدا کړی دی. دوی بل لار نشي لرلی. دا ځکه چې مذهب یو ډیره احساساتي موضوع ده. نو که څوک د احساساتي شیانو څارنه ونه کړي نو د دې ضمانت به څوک ورکوي چې ملا یا د مدرسې چلوونکی به دغو احساساتو ته نور هوا نه ورکوي. هغه به دا کار کوي ځکه د یو احساساتي مبلغ لپاره تر ټولو اسانه لار دا ده چې د خپلې مخالفې ډلې په مقابل کې به کرکه او ویره خپروي. تر ټولو وړاندې خو دوی د یو بل مخالفت کوي. بل په پاکستان کې اقلیتونه په دومره لوی طاقت کې نه دي او رول یې د صفر برابر دی. نو بیا په فطري ډول مذهب په خپل منځ کې په ډلو او فرقو کې تقسیمېږي. دا بیا پر احمدیانو یا شیعهګانو نه درېږي بلکې بیا به د بریلوي او وهابي ترمنځ جګړه وي. دا ډېر ژور تقسیم دی. هغه چې وایي بیا به د هرې فرقې کس بل ته کافر وایي او یو ځان به ورته مسلمان ښکاري. نو دا تقسیم به تر دې حده پر مخ ځي.
په پاکستان کې لیدل سوي چې ځینې مذهبي فرقې د یو بل په ضد د تبلیغاتو ترڅنګ کتابونه هم لیکي. دینی عالم او د مدرسې یو ښوونکی مولانا محمد احمد واصل واستی وایي چې د یو بل په ضد لیکنې کول د مدرسو لخوا د تیاری نتیجه ده.
یو خدای چې د فرقو په دونه واخر مقدار باندې کتابونه لیکل کوي چې اهل حدیث د حنفیانو خلاف، حنفیان د اهل حدیثو خلاف، بریلویان د دیوبندیانو خلاف، دیوبندیان د بریلویانو خلاف، دا نور بیا د جماعتیانو خلاف، جماعتیان بیا د دوی خلاف، په دومره لوی پیمانه باندې دا کار کوي. دا د هغه ذهني تیاری نتیجه ده. دویم دا دی چې پر قرآن او سنت باندې خلک له سره غور پرې شو. یعنی اوس په دا وخت کې موږ ته بشمره ډېرې مسلې پیښې دي. په کار دا ده چې جدید مسایلو دپاره جدید مطالعه وشي، د قرآن او سنت باندې بیا وکتلی شي. کله کله داسې وي چې په بل مذهب کې یو داسې مسله وي چې زموږ د مذهب والا یا خصایي چې په هغه کې د فقهي په لحاظ باندې گنجایش وي، نو هغه نه وي د فکر کار، د تجدید کار په امت کې هغه پاتې شي. درېیم تر ګردو لویه مسله دا شوه چې قوم منتشر شو. یعنی قوم اوس په دغه باندې پریشان دي چې ما ته څه وایي، پلانای مولي صاحب څه وایي، پلانای مولي صاحب څه وایي، پلانای مولي صاحب څه وایي. خلک د چا غو منم، زموږ د کلي کې زلزله شوې وه، خلک پنجاب ته تللي وو، نو په بریلویانو پسې مونځ کړی وو. هنګامه جوړه وه چې بابا داسې مسلمانان دي چې کافران هم دي، هونځونه هم کوي او تعجد هم کوي، دغه هم کوي. آیا زموږ د کلي علما چې ورسره تللي وو هغو به ورته وویل چې دا مشرکان دي، دیدینه دي. هغو ویل بابا موږ خو نه یو مشرکان. خلک ذهني طور پر دونه منتشر دي چې څوک یې راټولولی نه شي.
کڅم په پاکستان کې د مدرسو 50 تنظیمونو د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان په نامه یو اتحادیه جوړ کړي، خو بیا هم پر یو نصاب او ځینو نور عقیدوي مسایلو له یو بل سره اختلاف لري. په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدای وای چې د مدرسو مشران باید د یو بل د نظر احترام وکړي او خپل شاګردانو ته هم دا درس ورکړي.
دا باید د دې بایس نشي چې تخپل شاګردانو ته وي چې زما د نظر نه مخالف او په دغه طریقه باندې نو د غنور خلک چې د اسلام نموزي او د مسلمانۍ نموزي او دلته منګه د فرقواریت او د فرقه پرستۍ لپاره دلته لار جوړو چې په دې کې په یواز د دې باندې چې د اسلام او د مسلمانانو د وحدت د لپاره کار وکړو. موږ د مسلمانانو د تفرق او تشدد د لپاره کار کوو او دا د وخت مبرم ضرورت دی چې دینی علما او د مدارسو رئیسان سره په دې باندې کینی چې دغه فرعي اختلافات چې په دین کې شته دي او په د امامانو نوم راپاتې دي او په نورو ځایونو کې هم شته دي دغه څنګه کولای شي چې د وسعت نظر سره د بل نظر احترام وکړي او هغوی په بیدینۍ او په کفر باندې متهم نه شي.
په پاکستاني مدرسو کې د فرقواریت یا ډلبندۍ د شتون د تورونو په اړه د تنظیم المدارس پاکستان مشر مفتي منیب الرحمن وایي چې په نړیواله توګه بیلابیل مفکورې او نظرونه منل سوي او په کثیر المذهبي ټولنه کې هر څوک په خپلو معاملاتو کې آزاد وي.
مکاتب فکر کو تو دنیا دینائی نہیں کرتی تسلیم کرتی ہے.
نړی د بیلابیلو مفکورو څه انکار نه کوي بلکې هغه تسلیموي. آیا د لبنان په عین کې دا نه دی راغلی چې ولسمشر به عیسائی وي، وزیر اعظم به سنی مسلمان وي او سپیکر یا د پارلمان رئیس به شیعه مسلمان وي؟ نو په دې وجه آیا په هغه هیواد کې څه ستونزه رامنځته شوې ده؟ همدا ډول په کثیر المذهبي یا ګڼ مذاهبو لرونکو ټولنه کې هر چاته په خپلو معاملاتو کې ازادي ترلاسه وي.
معاملات میں آزادی ہوتی ہے.
خو په پاکستان کې د سوي چې ځینې وخت فرقواریت د تشدد باندې خپلوي چې په پایله کې مرګ جوړ هم رامنځته کیږي. د دې څرګند مثال د شیعه او سنی مذهبي سختاري زړل ترمنځ نشته دي. د کراچي د دارالخير مدرسې ځینې طالبان په دې شهر کې تیر کال وژل شول. د دې مدرسې ویاند احمد الرحمن وایي چې دا د حکومت کار دی چې قاتلین معلوم او بیا پیدا کړي. نوموړي وایي دوی هیڅکله د تشدد او فرقواریت درس نه دی ورکړي.
نہ د فرقہ واریت تعلیم ورکول کیږي، نہ د شدت پسند خبره پکې تکیږي، نہ چاپل مسلک ته بد ویل کیږي، بلکې مونږ دا خبره یاد کړل دي همیشه د پاره او مونږ د دې تعلیم نی ورکو چې مثال دی د یو بازار دی، یو مارکیټ دی، یو شاپینګ سنټر دی. په هغه شاپینګ سنټر کې لږ دکانونه په یو ځای باندې د کپڑے دکانونه دي، لیکن هغه څو واره چې کوم دی کاک هغه یو دکان ته ځي. دا د وجه څه ده؟ نو پکار دا هغه نور ورته چغین نه وهي. نو پکار دا چې خپل معاملات داسې بهترینی خودل پکار دي چې دا غینه د بل چا زړه هم نه ازاریږي او خپل خبره په داسې انداز باندې کول پکار دي چې دا غینه د خیر لارې کولاویږي.
بلخ د همدې شهر په ترتیل قران مدرسه کې شیخ الحدیث مفتی سلیم الله وایي چې په اصول کې اختلاف نسته، دا یوازې د رائے اختلاف دی.
فرقې کې اختلاف هیڅ نسته سوا له رائے د اختلاف. تو از زه پسینه باندې لاسونه ته ما بل وای زه لاسونه خلاصوم بل وای زه پنامه تم تا خو هیڅ اختلاف نه دی. اختلاف زموږ اصول کې څه اختلاف څه چې الله یو دی، رسول اخر محمد رسول الله او کعبه دغه یو زموږ ته شریک ده، په دا کې څه اختلاف نشته. ورو اصول کې څه اختلاف نشته. معنا په فروع کې اختلاف چې دی هغه د زمانو سره روان دی، هغه کوم بوټ جلا کو کيو کو هغه نه ختمي.
په پاکستان کې حکومت او امنیتي ادارې وایي چې دوی په ټولنه کې د فرقوارانه تشدد د مخنیوي او په مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره د نېشنل اکشن پلان په نامه د ترهګري ضد کړنلاره جوړه کړې ده. خو شنونکي وایي چې تر اوسه څه ډول عملي ګام نه دی پورته شوی. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه. په راتلونکي خبرونه کې به واوري چې مدرسې په سیاسي او حکومتي ډګر کې په څه توګه استعمال شوي یا څه رول لوبولې دي. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمی پر ستر چشتن سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولری.
د سولې پر لور
مشخبل خاورا
یو
ناسا بدر زو شو په بزدا غمړی مراده و سمالت دمر پراتری
ولی ظلم چی ولی زیاده چی
هر طرح کر بدرنگ زکدا چی دا غمین لژوند د سرنست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ فهم دی امید نور نه غواړي چې مرته بیگنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پرلو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو ووري